په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو د دې خپرونې ډېره برخه د ازادي مجلې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لومړی ستاسو پام راګرځو د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس د اسلامي همکاریو د سازمان له مشرانو سره د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت خبرې وکړې. ښاغلي ویس همداراز د افغان کډوالو او افغان نجونو او ښځو د حقونو په تړاو د اسلامي همکاری د سازمان له مشرانو سره په سعودي عربستان کې وغږېده. ښاغلي ویس په ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان لپاره د اسلامي همکاری د سازمان له استازي طارق علي بخیت سره یې د افغانستان په اړه مفصلې خبرې وکړې. د اسلامي همکاری له سازمان څخه د دې لپاره مننه کړې ده چې د افغانانو ملاتړ یې کړی دی. د توماس ویسټ په وینا د اسلامي همکاري سازمان له یو شمېر افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کړې او پاکې اوبه ورته چمتو کړې دي. همداراز د نورو ډیرو اړینو بشري مرستو په برخه کې د افغانانو څنګ ته درېدلی دی. توماس ویسټ د دسمبر په 15مه د سیمې د هیوادونو په سفر وتلی دی چې تر اوسه یې د افغانستان په تړاو له پاکستاني، قطري، اماراتي او سعودي چارواکو سره کتلی دی. ټاکل شوی ده چې دی به سبا جمعه بیرته متحدو ایالتونو ته استون شي. په افغانستان کې د جاپان سفیر وایي افغانانو سره به د توکیو مرستې روانې وي. تاکایوشو کورومیا دا خبره پرون په کابل کې د طالبانو د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره د لیدو په مهال وکړه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د جاپان د سفیر په وینا لیکلی دی چې جاپان به په سختو وختونو کې د افغانانو تر څنګ وي. د جاپان سفیر وایي چې د کډوالو او روغتیایي خدمتونو په برخه کې به یې مرستې روانې وي. جاپان تیر اونۍ له افغانستان سره د څه باندې 85 میلیون ډالر مرستو اعلان وکړه. ویل چې دا مرستې به د ملګرو ملتونو او نړیوالو بنسټونو له لارې له بېوزلو افغانانو سره وکړي. روسیا وایي په افغانستان کې طالبانو سږ کال له روسیې څخه تر تیر کال دوه برابره زیات مایع ګاز اخیستی دی. رویترز خبری آژانس د روسیې د صنایعو د ادارې په وینا راپور ورکړ چې د جنوري له میاشتې د سږ کال تر نومبر پورې افغانستان نږدې 1,680 ټنه مایع ګاز له روسیې اخیستی دی او دا د پروسږ کال همدې مودې پرتله دوه برابره زیاتوالی ښیي. د اوکراین د جګړې له پیلېدو سره اروپایي هیوادونو ته د روسیې د ګازو صادرات کم شوي، ځکه چې پر روسیې بندیزونه لګېدلي دي. د ایران قضایه قوه د هغه کس د قصاص خبر تایید کړ چې په اپریل کې د شورای نگهبان د غړي آیت الله عباس علي سلیمانی د وژلو مسؤل بلل شوی و. د میزان په نوم رسنۍ چې د ایران د قضایه قوه آژانس د خبر ورکړ چې د دسمبر په 14مه دا کس په بابل زندان کې قصاص شو او د قصاص پر مهال د سلیمانی د کورنۍ غړي هم حاضر و. د دې قصاص شوي کس نوم نه دی اخیستل شوی او د آیت الله سلیمانی د وژلو د پیښې د علت په اړه هم مختلف راپورونه خپاره شوي دي. آذربایجان او ارمنستان پرون د جګړې یو شمېر بندیان تبادله کړل. باکو 20 ارمنی عسکر چې له 2000 تر 2003 کلونو پورې نیولې او خوشې کړل. ایروان بیا دوه آذری پوځیان چې سکاله په اپریل کې نیولې او له بند آزاد کړل. د اسیرانو دا تبادله د هغه تړون له مخې وشوه چې تېره اونۍ د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لاسلیک شو او د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او روسیې هر کله وکړ. ازادي رادیو اوري. پاکستان په خپل خاوره کې د شاوخوا 15,000 هغو افغانانو د اوسېدو موده د دوه میاشتو په مخه تمدید کړ چې لویدیځو هیوادونو ته د تګ انتظار کوي. په اسلام آباد کې کابینې دا پریکړه وکړه، خو کابینې په دې هیواد کې د نورو میلیونونو افغانانو د برخلیک په اړه څه نه دي ویلي. جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان حکومت پریکړه وکړه چې د هغو افغانانو د استوګنې موده به په خپل خاوره کې تمدید کړي چې په پاکستان کې انتظار دی چې بل هیواد ته به کډول کړي شي. یو شمېر افغانان په پاکستان کې د تشبیه ورځې سبا کوي چې په کوم اروپایي هیواد، امریکا یا استرالیا کې د کډوال په توګه ومنل شي. د هغه کډوال دي چې کله د 2020 کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، دوی پاکستان ته ولاړل چې له هغه ځایه درېیم هیواد ته ولاړ شي. په اسلام آباد کې کابینې د چهارشنبې پورس پریکړه وکړه چې د روانې دسمبر میاشتې د 1 په ځای به په پاکستان کې د دغو کډوالو د اوسېدو لپاره د 2024 کال د فبروري تر 9 نیټې پورې وخت تمدید شي. د کابینې د پریکړې له مخې که چېرته تر دې مودې وروسته دا افغانان په پاکستان کې پاتې شول، $800 به جریمه کیږي او د میاشتې $100 به حکومت ته ورکوي. د پاکستان د اطلاعات وزیر غلام مرتضی سولنگی وویل چې په کابینه کې دا پریکړه هم وشوه چې هغه افغانان چې له پاکستان لویدیځو هیوادو ته ځي هغوی به اوس د سړي سر $400 ورکوي. پخوا یې له هر کسه $800 اخیستي. پاکستان د اکتوبر په لومړیو کې اعلان وکړ چې څه باندې 1,00,000 افغان کډوال چې د دوی په وینا په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له خپلې خاورې باسي. له دې ډلې د ځینو راپورونو له مخې تر اوسه تر 4,500,000 ډېر کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. پاکستان وروسته تر دې دا پریکړه وکړه چې تورې پورې کړ چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې بریدونه په پاکستان کې زیات شوي دي او دې ډلې ته په کابل کې واکمنو طالبانو پناه ورکړې ده. په ورته وخت کې پاکستان په اکتوبر کې وویل چې د اګست په میاشت کې د جولای په پرتله 50% بریدونه زیات شوي دي. تر دې وروسته په پاکستان کې د ناامنیو پیښې نورې هم زیات شوې. تر ټولو خونړۍ وه د سېشنبې په ورځ په ډېرې اسماعیل خان کې وه چې د پوځیانو په یو مرکز کې د پاکستان د پوځ په وینا 23 عسکر او 6 برید کوونکي ووژل شول.
د اقتصادي چارو کارپوه از رخش حافظي تور پورې کوي چې پاکستان له افغانانو سره یو ډول چلند نه کوي.
پاکستان دوه مخي سیاست لري. هر وخت د عادي خلک د پاکستان او سوداګر او کسبګر چې په اوتاف تجارت د پاکستان سره مشته دي په د فدریشن کې یا په نور په کراچۍ یا په لاهور یا په پښتونخوا کې پېښور کې یا کویته کې دوی موږ سره ډېر ښه مناسبات لري او ډېر خواخوږي لري ځکه چې زموږ ګډ منفعتونه دي. دوی تولیدي د افغانستان د مارکیټ لپاره موږ دوی ته ډېر ښه میوه وچې او لمدې او نور ترکاري او دا شیان ورستوو نو قیمتي ډبرې استوو طبي بوټي ورته استوو او دوی هلته پروسس کوي او بیا ری ایکسپورټ کوي نور دنیا ته. یعنی ډېر کاروبار د پاکستان د افغانستان په سر چلیږي. مثلا مخصوصا په د پښتونخوا او بلوچستان کې او تر لاهوره پورې اکثرا کاروبار چې دوی کوي یا صادرونکي دي افغانستان ته یا د افغانستان هغه مالونه ری پروسس کوي او دنیا ته یې ورسوي. هغوی موږ سره ښه خواخوږي لري ځکه چې دوی خپل ګټې دي. اما حکومت د پاکستان چې کله د سیاسي اختلافات پیدا کړي حکومت د افغانستان سره یا هغه عمقي ستراتیژي په نوم چې اوښې دي لري هغه سره په تکرار شي نو دوی بیا اولین گزار کې چې وار چې کوي پر خصوصي سکتور باندې کوي کله پر موږ باندې لار باندې کله ترانزیتي مال باندې شرایط سختي په کډوالو باندې دوی فشار اچوي. کډوال غریب خلک دی هلته نو د پاکستان حکومت په خپل هر دلیل چې دی یو نورمال او منظم او مناسب چلند نه دی کړی.
د اقتصادي چارو کارپوه از رخش حافظي او د افغانستان د بشري حقوقو د پخواني خپلواک کمیسیون د ختیځو ولایتونو مسؤل صبرینا حمیدي بیا وایي چې د پاکستان له لوري د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه له هغه تړون سره په ټکر کې ده چې اسلام آباد یو وخت لاسلیک کړی و.
په 2003 کال کې یو درېګونی پروتوکول موجود و د افغانستان او د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ او د پاکستان د دولت دریګونه وکړلیک موجود چې دا وکړلیک په اساس باندې هغه تقسیم د مسولیتونو مشو چې په کومو شرایطو کې به دا مایډر به ترستنیږي واسطه او خود افغانستان فعلی شرایط دي ته متعید نه دي. د یس لحاظه ځکه چې هغه خپل ځان په تهدید کې احساس کړي چې به نور ستونزې لرلې نسو به د کار د لپاره مایډر شوی فعلی شرایط د افغانستان موږ د مهاجرت د بیس ترستنیدو لړۍ د نړیوالو اسنادو پر بنا او د قوانینو پر بنا په هغه هیوادونو نه چې خلک مهاجر کیږي او بردرونه کراس کوي بیرته د راستنیدو تر څو پورې چې زمینه په هغه هیواد کې نوی مساعده شوي بیا وروسته د زمینې د مساعدېدو نه جانبین هیوادونه به شرایط دي ته مساعدې. خو بدبختانه موږ اوس ګورو چې اجباری استل دي. یعنی په اجباری توګه ماجر به تاسو په رضاکارانه ډول باندې په رضاکاره توګه راستنیږي.
د افغانستان د بشري حقوقو د پخواني خپلواک کمیسیون د ختیځو ولایتونو مسؤل صبرینا حمیدی و.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بریتانیا دفاع وزارت د هغو افغانانو د شخصي معلوماتو د افشا کولو په خاطر چې دغه هیواد ته د کډوالۍ په تمه دي 350,000 پاونډه جریمه شوی دی. د بریتانیا د اطلاعاتو د کمیشنرۍ دفتر ICO پرون دغه اقدام کړی. ویلي د بریتانیا پوځ په دې کار سره د هغو افغانانو ژوند ته احتمالي ګواښ متوجه کړی چې د بریتانیا له حکومت او د دې هیواد له پوځ سره یې همکاري کړې ده. په عین حال کې یو شمېر افغانان چې په پاکستان کې بریتانیا ته د تلو په تمه دي د خپلو قضیو د بهیر له ځنډېدو شکایت کوي. نور په دې راپور کې
د بریتانیا د اطلاعاتو د کمیشنرۍ دفتر ICO وایي چې د دغه هیواد د دفاع وزارت یې په 350,000 پاونډه جریمه کړی دی. د دې جریمې لامل د یو شمېر هغو افغانانو د شخصي معلوماتو افشا کول دي چې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته بریتانیا ته د کډوالۍ په تمه دي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ پر خپله ویبپاڼه کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د 2021 کال د سپتمبر پر 6مه د بریتانیا د دفاع وزارت 245 کسانو ته ایمیل استولای چې د هغوی ایمیل ادرسونو له ډلې 55 یې د پروفایل عکسونه هم درلودل او یو بل ته د ښکاره کېدلو وړ وو. اعلامیه زیاتوي چې که څه هم د دې هیواد دفاع وزارت له دغو کسانو غوښتي چې خپل ایمیل ادرسونه بدل کړي او د افغانانو د ویستلو برتانیوي ادارو ته د خپل امنیت ډاډ ورکړي، خو زیاته کړې ده چې د دغه کار له امله د هغو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کېدای شوای چې د برتانیې له حکومت سره یې کار کړی. د انګلستان د اطلاعاتو کمیشنرۍ د دفتر لارښوونو سره سم ادارې باید د محرم او شخصي معلوماتو د لیږلو په وخت کې خورا خوندي خدمتونه وکاروي. د دغه کمیشنرۍ د څرګندونو له مخې د بریتانیا د دفاع وزارت ویلي چې د معلوماتو د ساتنې مکلفیتونه مني او جدي پاملرنه ورته کوي، او د بریتانیا د اطلاعاتو د کمیشنرۍ د پریکړې په منلو سره له قربانیانو څخه بخښنه غواړي. بلخوا په پاکستان کې یو شمېر هغه افغان پناه غوښتونکي چې بریتانیا ته د کډوالۍ په تمه دي له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د خپلو کارونو د ځنډېدو شکایت کوي. یوې افغانې پناه غوښتونکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادۍ رادیو ته وویل چې له کورنۍ سره یې په 2021 کال کې بریتانیا ته د تګ په نیت پاکستان ته تللې وه، خو لا هم بریتانیا ته نه ده لیږدول شوې.
موږ له دوو کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېږو. کله چې زموږ قضیه بریتانیا ته راجع شوه، هغوی موږ ته وویل چې موږ به بریتانیا ته ولېږدوي، خو اوس موږ ویزه لرو او زموږ پاسپورټونه د بریتانیا په سفارت کې دي، او حتی زموږ د پروازونو وخت هم معلوم و، خو د پاکستان حکومت موږ ته اجازه نه ده راکړې.
هغه ادعا کوي چې د بریتانیا حکومت له دوی سره د وتلو د اجازې په ترلاسه کولو او د جریمې په ورکولو کې همکاري نه ده کړې. په همدې حال کې د پخواني جمهوري ریاست یو کارکونکي چې ده هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او په بریتانیا کې د پناه غوښتنې قضیه لري، ازادي رادیو ته وویل:
ما در مارچ دقیقاً در مارچ 2022
موږ مارچ میاشت کې په رسمي توګه د بریتانیا حکومت ته ورپېژندو شو، او له شاوخوا 2 میاشت راهیسې د خپل برخلیک په تمه یو. موږ کار او زده کړو ته لاسرسی نه لرو. دلته د کډوالو برخلیک معلوم نه دی.
نوموړی زیاتوي چې په پاکستان کې افغان کډوال په زوره د ایستلو له بهیر سره مخ دي، او د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمیشنرۍ او د بریتانیا له حکومته غواړي چې د دوی دوسیو ته ډېره پاملرنه وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې د 2020 کال له اګست څخه د روان کال تر سپتمبر پورې له افغانستان څخه شاوخوا 8,300 بریتانیوي پناه غوښتونکي دغه هیواد ته لیږدولي دي. د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو سره د امریکا، کاناډا، جرمني او بریتانیا په ګډون یو شمېر هیوادونو د خپلو افغان همکارانو او نورو تر ګواښ لاندې افغانانو د پناه غوښتنې قضیې د ویستلو او منلو بهیر پیل کړ. د دوی د لسګونه زرو له ایستلو سره سره اوس هم لسګونه زره نور په مختلفو هیوادونو او په افغانستان کې دننه پناه غوښتونکو هیوادونو ته د لیږدولو په تمه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل وایي د حماس د قماندې مرکز ګډوډ کړی، او دا خبره هم کوي چې د جګړې له پایله تر اوسه دوی ته پرون چهارشنبې یو ځای ډېر تلفات واوښتل. جزئیات په دې راپور کې.
په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو د عملیاتو له پایله چې څه باندې دوی میاشتې پرې اوښتې دي، دا د تلفاتو تر ټولو لوړه شمېره ده چې نه اسرائیلي سرتیري یو ځای وشل شوي دي. رویټرز اژانس د اسرائیلي ځواکونو په وینا راپور ورکړ چې دا عسکر پرون په غزه کې د یوه کمین په ترڅ کې ووشل شول. د غزې په ترانګه کې د اسرائیلي پولیسو ځواکونو او هوایي قواوو عملیات د حماس پر ضد چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه دا ډله د یوې ترګرې ډلې په توګه پیژني روان دي. اسرائیل وایي چې د حماس ډلې د قوماندې مرکز چې د غزې په شمال کې وو مات شوی دی. پر غزه اسرائیلي ځواکونو وروسته تر دې برید وکړ چې د اکتوبر په اوومه حماس شاوخوا 1200 کسان د اسرائیل دننه ووشل او په لسګونو کسان یې له ځان سره برمته کړل او غزې ته یې بیولل. په غزه کې د حماس تر واک لاندې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه تر 1800 ډېر فلسطینیان په غزه کې وشل شوي دي. د غزې ترنګ په بشپړه توګه محاصره ده او هلته د خوراکي موادو سخت کمی دی. دارو درمل هم په خلاصېدو دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري مسؤل فلیپو ګراندي پرون وی خبري غونډې ته وویل چې په غزه کې د اړمنو کسانو لپاره په سلګونو میلیونو ډالرو ته اړتیا ده. دی وایي اکثر بشري مؤسسې له سختو مالي ننګونو سره مخامخ دي. یوازې یو این ایچ سی آر د سش کال تر اخیره 400 میلیونه ډالر کمبود لري. داسې کمبود مو په کلونو کلونو کې نو تجربه کړی. د همدې لپاره را روان 2024 ته هم ډېره اندېښنه لرو. د رویټرز اژانس راپور له مخې اسرائیل د غزې ترنګ 15 اتیا پسلو کې خلک له خپلو اصلي ځایونو څخه بې ځایه کړي دي. که څه هم د ملګرو ملتو اکثر غړیو په غزه کې د اوربان غیر الزامي پریکړه لیک تصویب کړی، خو لا هم هلته جګړه روانه ده او د اوربان څرک نه لیدل کېږي. د اوس لپاره د غزې پر رفح او خان یونس ته اسرائیل بمباری او بریدونه روان دي چې له امله یې خلک له بد وضعیت سره مخامخ شوي دي او نه پوهېږي چې نن چیرته ولاړ شي او سبا چیرته کډب شکړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم. لیکواله او شاعره پروین ملال.
د ختیځ ادبي بهیر د ټول غړو څخه مننه کوم چې زه په خپل عالمانه او ارزښتمنو نظرونو ونازولم.
داخلي ملال د شری کلیاتو د غونډې مخکتنې ته استاد آصف سمی موویل.
عرفاني شخصیت په کې د دې شخصیت جوړونه کې ډېر زیات نقش لري.
لکه سلیکوال سلم الشنوار سره شخیدلایم.
هر څومره چې دا کلونه تیریږي، یعنی دا د بیا کتلو اړتیا ډیره محسوسه وکړه.
پرې خبرونه کې مو په غزنی کې لیو دود خبرو.
دا سلاند کې چې پدې کې نه یوازې میلمانه سړی میلمانه راغشتل کېږي، بلکې د تر څنګ شزینه میلمانه هم راغشتل کېږي. په غو کې خورلنې خپلوان ټول سره یو ځای کېږي، میله جوړي.
په کونړ کې د حشر دود یو ځل بیا په غوړې دود دی. نور مطالب هم لرو که تر پایا را سره ملو. ختیځ ادبی بهیر د شاعر او لیکوال پروین ملال د شری کلیاتو وړانګې وړانګې می په هو مخکتنه وکړه. وړانګې وړانګې می په هو کتاب په 1508 مخونو کې په کندهار کې په وروستیو کې صداقت خبرندوی ټولنې چاپ کړ. پر دې کتاب نقاد احسان الله درمل په دې سرلیک پروین د تتو ماتو ستوریو آواز په نوم سری سری کلی ده. په دې مقدمه کې ډاکټر درمل دی کې لوی شاعران څلورو مسؤلیتونو ته وژه ورکوي: زمانی، مکانی، ټولنیز او هنری مسؤلیتونو ته. او پروین فیضزاده ملال د معاصر شعري بهیر داسې سرلارې ده چې د دې ټولو مسؤلیتونو لپاره جګې سترګې او هسکه غړي راوتلې ده. د اغلی ملال د کتاب د مخکتنې په غونډه کې د علومو اکاډمي غړي استاد محمد آصف سمیم وویل چې پروین ملال یو عرفاني شخصیت لري او د دې تریخ ژوند د دې په شاعرۍ کې منعکس شوی.
نو بیخی ده او چه سره او سره که سره تشمیکی ده کزان پا مشران و من ده شایران و که چه چوک نازو آنا یاده چوک چوک یاده این عرفانی شخصیت بکیده ده ده شخصیت بجوڑاونه که ده زیاد نقش لگلی ده او عارف خدل آیا او خصوصا او ما چی سمرا لست ده او یامی چه خبر سر مخشوی و د دې ژوند له کمزور سره تاسو تفسیر کو چې د محرومیتونو د هرمان نه ډک دی. اوس که د رحمان بابا خبره څوک ومني چې ځینې نه مني چې د شاعرۍ انګیزه هغه دردونه بولي، دا دستور دی چې د درد دستګیر وای خیژي. منیسو در رحمان شاعری که داد شاعر انگیزه بی نو مرون ملال طول ویر ویر او طول و غم و غم و غمیزه غمیزه و آدم یده ده 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 جوان او هم ده غصیبت لکول مستقیم پخپل مکان
دا ورانګې ورانګې مې بهو شیری کلیاتو مخکتنه د لندې په ولسمه په جلال آباد کې د ننګرهار په عامه کتابتون کې وشوه. د مخکتنې په دې غونډه کې شاعر او لیکوال دوست محمد دوست داخلي ملال آزاد شعرونه وستایل.
اغلی پروین ملال له غزل په آزاد شعر کې ډیره بریالۍ ده. کاش د غزل پر ځای دې برخه ته ډیر کار وکړي. په ډیر ادب پښتني خور اغلی پروین ملال ته دا پښتو لنډۍ نظر کوم چې ستا د ښایست ګلونه ډیر دي زولۍ مې تنګه زه به کوم کوم ټولم.
د مخکتنې دا غونډه د ختیځ ادبي بهیر 1590 غونډه وه چې پکې یو شمېر برخوالو د اغلی ملال شعرونه وویل. د دوی په ډله کې فیصل ملکسی د اغلی ملال یو غزل ترنم کړ.
غم تمو د غم کې سلا پات دا غم تمو د غم کې سلا پات دا شپیت د تور تم کی سلا پات دا غم تمو د غم کی سلا پات دا شپیت د تور تم کی سلا پات دا زما په وچ گریوان په سر لران غے زما په وچ گریوان په سر لران غے سترګو تا دنم کی سلا پات دا شپیت د تور تم کی سلا پات دا یو بل تند مینه بل د مینه دے یو بل تند مینه بل د مینه دے زغم ته د ستم کی سلا پات دا شپیت د تور تم کی سلا پات دا غم تمو د غم کی سلا پات دا شپیت د تور تم کی سلا پات دا ژوند تیر وی د ازغو پسر ژوند تیر وی د ازغو پسر دم تمو د دم کی سلا پات دا شپیت د تور تم کی سلا پات دا غم تمو د غم کی سلا پات دا شپیت د تور تم کی سلا پات دا بیا د وخت طوفان سترګې سرې کړې دي بیا د وخت طوفان سترګې سرې کړې دي نو تد بل چم کی سلا پات دا شپیت د تور تم کی سلا پات دا غم تمو د غم کی سلا پات دا شپیت د تور تم کی سلا پات دا
د غونډي وبل ځوان برخوال ارشاد الله دانش هم داخلي ملال یو شعر په ترانوم وایا.
سترګي دي زما پلور کګي کړه درن زما سترګي دي زما پلور کګي کړه درن زما بل پلمبو کې تډی وکړه درنا زما بلی پلمبو کے تڑی ویکڑ درنا زما ماد جام پر ملا دا تمنا لا سنائی خے دی ماد جام پر ملا د تمنا لا سنائی خے دی ڈکے رات دات شی پیالے کڑ درنا زما بلی پلمبو کے تڑی ویکڑ درنا زما بلی پلمبو کے تڑی ویکڑ درنا زما موخ کی می دستورو دما خام سرا سل گئے اوخ کی می دستورو دما خام سرا سل گئے وہیں پورت می د غم دا جنا زیکڑ درنا زما بلی پلمبو کے تڑی ویکڑ درنا زما سرگی دی زما پلور کگی کڑ درنا زما بلی پلمبو کے تڑی ویکڑ درنا زما ستاد نظر تورتا زڑو زخمونو خندال ستاد نظر تورتا زڑو زخمونو خندل پان میں پر زڑ باندے نغمے کڑ درنا زما بلی پلمبو کے تڑی ویکڑ درنا زمنا سترگی دی زما پلور کگی کڑ درنا زما بلی پلمبو کے تڑی ویکڑ درنا زما بلی پلمبو کے تڑی ویکڑ درنا زما
د مخکتن په دې غونډه کې د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیا الدین همت مل وویل چې پښتانه بختور دي چې د پروین په څیر ملاله شاعره لري. له ښاغلي همت مل څخه به د دې غونډې د مقالو په اړه واورو.
خبره دا ده چې د نقد مسله هم وه، ځکه د نقد برخه دا وه چې زیاترو استادانو دا خبره کوله چې پروین ملال تر غزل په آزاد شعر کې لوی لاس لري، که دی آزاد شعر ته او نظم ته کار وکړي نو دا به ډېر وخې وي. خو بیا ځینې په دې نظر و چې په دواړو کې وې لاسبری دی او هنریت په دواړو کې شته. انځور صاحب خو استاد محمد آصف صمیم خو دا خبره هم وکړه که نن سبا موږ په ښځمنو شاعرانو کې حساب کوو نو په لومړي سر کې پروین ملال نوم یادولی شو. نو بله خبره دا وه چې د پروین ملال د شعر په منځپانګې خبره وشوه. منځپانګې دا چې ته هر چېرته شعر لولې که مکتب ونه لري هم پوهېږي چې دا د یوې ښځې شعر دی، د ښځینه احساسات او د وطن خبرې پکې شوې دي. د وطن درد او غمې د خپل درد سره را یو ځای کړی او یوه ګډولۍ کې ترې جوړه کړې، خپل غم او د وطن غم. بل د پروین ملال چې شاعرۍ کې چې ډېر تر سترګو کېده هغه د پروین ملال هغه افغاني یا پښتني نزاکتونه دود او دستور